ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਨਾ ਦਾ ਵੌਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਵ ਰੇਡੀਓ ਦੇ
ستړي مسې وایس اف امریکا دی وا سره نه نیم ساته خبری خبرونه کې شرغ لاس د دوشنبه یا ګل ورځ د کال دی 2019 د فروری د میاشتې سلره منیټه ده پاکستان کې د سار شپږ بجې دي افغانستان کې پنځنی می او دلته په واشنگټن ډي سي کې د اتوار د شپې اته بجې دي د فروری درې منیټه ده خبرونه وړاندې کوم کې زه کلثوم کاکړی ما امریکا صدر ڈونلڈ ٹرمپ د امریکا سی بی ایس ٹی وی سره په مرکه کې یو عربیا افغانستان سره امریکایي عسکرو د وتلو او د افغان جګړې ختمولو خبره کړې ده خو نوموړي زیاته کړه د عسکرو د وتلو وروسته به استخباراتي چارواکي په دغه هیواد کې پاتوي د افغان طالبانو استازي به دوی ورځنۍ غونډه کې د افغانستان مخالفه سیاسي مشرانو سره د نهې یا سې شنبه په ورځ د سولې لپاره ناسته کوي خو په دغه ناسته کې به افغان حکومت کم استازي برخه نه ولري او امریکا صدر ډونلډ ټرمپ د اتوار یک شنبه په ورځ ویلي دی په وینزویلا کې امریکایي فوځي مداخلت امکان لري اوس د خبرونو تفصیلات په لورلای کې د پښتون ژغورنی غورزنګ وژل سوی فعال ارمان لونی تیر شپه په کلا سیفولا کې خاورو ته وسپارل سو د جنازې په مراسمو کې د پی ټی ایم مشران منظور پښتین او د کمی اسمبلی غړي محسن دا وړولی وزیر د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر نواب ایاز خان جوګیزی په ګډون د دې ګوند او د دې غورزنګ نورو مشرانو غړو او په زراو ځایي خلکو ګډون وکړو په افغانستان کې هم یو شمیر ځایونو کې د ارمان لونی د جنازې غایبانه لمونځ ادا کړل شوی دی د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ د اتوار یک شنبه په ورځ د امریکا سی بی ایس ټی وی فیس د نیشن پروګرام سره د مرکې په مهال یو عربیا د افغانستان سره د امریکایي عسکرو د وتلو خبره تکرار کړې او زیاته کړې ده وخت راغلی دی چې افغانستان ولس کلنه اوږده جګړه پای ته ورسي صدر ټرمپ ویلي زما په فکر طالبان هم دغه جګړه ستړي کړې دي او ګړم چې دغه جګړه هر څوک ستړي کړې دي صدر ډونلډ ټرمپ ویلي وخت راغلی دی دغه نه ختمیدونکې جګړه نه راووزو او خپل عسکر بیرته خپلو کورونو ته راولو خو د ټرمپ په ډاګه کړه چې د دې مطلب دا نه دی چې موږ به دغلته حالات نه ګورو وایي چې موږ به دغلته خپل استخباراتي خلک پرېږدو چې دغلته حالات د نږدې سره وګوري د افغان طالبانو استازي به دوی ورځنۍ غونډه کې د افغانستان مخالفه سیاسي مشرانو سره د نهې یا سې شنبه په ورځ د هوا د سولې لپاره ناسته کوي خو دغه ناسته کې به افغان حکومت کم استازي ګډون نه کوي څېړنکاران دغه کار د سولې په برخه کې یو لوی خنډ د پیدا کولو یو کوشش بللی وایي چې دا به افغانستان کې په لویه سیاسي جنجال رامنځته کړي او په کابل کې به اتحادي حکومت نور هم کمزوري کړي د افغانانو ترمنځ د سولې په نوم دغه خبرې په داسې حال کې چې امریکا او طالبانو ترمنځ په نږدېو کې سیو خبرو کې امریکا وایي لوی پرمختګ سوی خو په دغه خبرو کې هم د افغانستان حکومتي استازي بهر پاتې سوی افغان طالبان د اشرف غني حکومت سره نیخ په نیغه خبرې کول نه غواړي او د کابل حکومت د امریکا ګډاګۍ بلي د طالبانو یو ویان تیر ورځ وایس اف امریکا ته تایید کړی چې طالبانو د قطر دفتر سره به د دوی په نمایندګۍ شیر محمد عباس ساتنګ ستانکسی په مشرۍ کې یو وفد ماسکو ته خبرو کې د برخه اخیستو لپاره ځي د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ د اتوار په ورځ ویلي دی چې په وینزویلا کې د امریکا فوځي مداخلت امکان لري د امریکا سی بی ایس ټلویزیون سره په یو مرکه کې صدر ټرمپ دې اړه تفصيلات وړاندې کولو زخه ډاډه وکړه چې هغه کم حالات کې د سیچ امریکا په دې حسوي چې خپل ځواکونه د سولې امریکایي هواته واستوي امریکا او نورو غربي هوادونو په وینزویلا فشار اچوي چې صدر نیکولس دې د سوکۍ لري کړی او د اپوزیشن مشران وان ګوډېدو ملاتړ دی وکی د هیواد د موقتی صدر کجورسی خروز خبرداری ورکړه چې د دې مداخلت نتیجې به تباکون وي او د رويټرز خبري ادارې تر مخه ترکیه د صدر طیب اردوغان ویل دی چې د اتوار یک شنبه په ورځ ویل دی چې ترکیه د شام د حکومت سره لاندې ستراپتی ساتلی دی که هم انکارا دغه یاغیانو ملاتړ کړی چې د بشر الاسد په ضد د کلونو راهیسې جنګیږي قسم صدر اردگان د شام اته کالو راهیسې جګړه کې بشار الاسد سو واره د ترهګر په توګه بیان کړی دی، خو روس او د ایران په ملاتړ بشار الاسد د شام یو شمیر سیمې بیرته د ترهګرو څخه نیولې دي. د ترکیې خارجه وزیر ملوت کسلوګو تیر کال د دسمبر په میاشت کې ویلي وو چې ترکیې او نور هیوادونه به د بشار الاسد سره کار وکړي که هغه بریا ومندي.
The Voice of America دیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
وایس اف امریکا دیوا سارنې نیم ساعته خبری خبرونه ده. د واشنگتن ډی سي د استودیو څخه خبرونه تاسو ته په ژوندۍ بڼه وړاندې کیږي. تاسو ته خبرونه کې راپور لرو چې د امریکا صدر ډونالد ټرمپ د امریکا سی بي اس ټلویزیون سره په یو مرکه کې یواره بیا په افغانستان د امریکایي عسکرو د وتلو او افغان جګړې ختمولو خبره کړې ده، خو نوموړي زیاته کړې ده چې د عسکر وتلو وروسته به استخباراتي چارواکي هم په افغانستان کې پاتې وي. تفصیلات د شعیب زاده پر راپور کې لرو.
د اتوار یا یک شنبه په ورځ د امریکا سی بي اس ټي وي فیس د نیشن پروګرام کې د مرکې په محل د امریکا صدر د هیواد کورنۍ لانجو ترڅنګ په یو شمېر نړیوالو او د امریکا په خارجي اړیکو تفصیلي خبرې اترې کړي. په نړیوالو مسلو کې د افغانستان په اړه د خبرو په وخت صدر ډونالد ټرمپ ویلي چې په افغانستان کې د 1900 کالو د جګړې وروسته وخت راغلی چې دغه جګړه ختمه کړي او د وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو په لار دغه پای ته ورسوي. صدر ډونالد ټرمپ ویلي زما په فکر طالبان هم دغه جګړې ستړي کړي او زه ګڼم چې دغه جګړې هر څوک ستړي کړي. صدر ټرمپ زیاته کړې ده چې وخت راغلی چې دغه نه ختمیدونکي جګړو نه راووزو او خپل عسکر بیرته خپلو کورونو ته راولو، خو صدر ډونالد ټرمپ په ډاګه کړې ده چې د دې مطلب دا نه دی موږ به دغلته حالات نه ګورو، موږ به دغلته خپل استخباراتي خلک پرېږدو چې دغلته حالات د نږدې نه ګوري. صدر ډونالد ټرمپ یو وار بیا د افغانستان په روانه جګړه کېدونکي مصرف ته په اشاره کې ویلي موږ په افغانستان کې په خپلو عسکرو ډېر مصرف کوو، موږ په سلګونو بلیونه ډالره مصرف کړي، موږ د ځان نه د نړۍ پولیس جوړ کړي دي. نوموړي دا هم ویلي که چېرې ضرورت شو نو موږ بیرته هم افغانستان ته تللی شو. د هغه په وینا موږ سره ډېرې چټکې جنگي الوتکې دي، موږ بیرته ډېر زر افغانستان ته تللی شو. په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د شمیرې په اړه د یوې پوښتنې په جواب کې صدر ډونالد ټرمپ ویلي چې ښایي لږ شمیر امریکایي عسکر هلته پاتې شي او په ځانګړي ټول استخباراتي مامورین. د افغانستان نه د امریکایي عسکرو د وتلو د نیټې په اړه صدر ډونالد ټرمپ څه نه دي ویلي او نه یې دا ښکاره کړې ده چې د دغې وروسته به څومره استخباراتي کارکوونکي هلته پاتې شي. د امریکا صدر ډونالد ټرمپ د طالبانو سره د سولې د روانو مذاکراتو په اړه هیله من ښکاري. د افغانستان د بیا پخلاینې په برخه کې د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد د څو میاشتو راسې د طالبانو سره خبرې اترې پیل کړي دي. د منځني ختیځ په اړه صدر ډونالد ټرمپ ویلي چې موږ د هلتنه نه یو روان، زموږ په عراق کې یو ډېر قوي پوځي مرکز دی. صدر ډونالد ټرمپ په دغه مرکه کې دا هم ویلي چې هغه د افغانستان او شام په رنګ نه غواړي عراق هم پرېږدي او غواړي هلته امریکایي پوځي مرکز پاتې وي. د دغه پوځي مرکز په اړه صدر ډونالد ټرمپ ویلي غواړي د دغه مرکز نه د ایران او منځني ختیځ څارنه کوي.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویبپاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویبپاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiwa.
وایس اف امریکا دیوا سارنې نیم ساعته خبری خبرونه ته غواړی است. د افغان طالبانو استازي به دوی ورځنۍ غونډه کې د افغانستان مخالف سیاسي مشرانو سره د نهه یاسي شنبه په ورځ د سولې لپاره ناسته کوي، خو په دغه ناسته کې به افغان حکومت کم استازي ګډون نه وکړي. تفصیلات تاسو د اشفاق مومند پر راپور کې لرو.
د افغان طالبانو استازي با په دورزنی غونډه کې د افغانستان مخالف سیاسي مشرانو سره د نهه پورز ملک کې د صلح لپاره ناشته کوي، خو دغه ناشته کې د افغان حکومت کوم استازي ګډون نه کوي. سړنکار دغه کار د صلح په خبرو کې یو لوی خند پیدا کولو کوشش بلی او وایي چې دا به په افغانستان کې یو لوی سیاسي جنجال رامنځته کړي او په کابل کې به اتحادي حکومت نور هم کمزورې کړي. د افغانانو ترمنځ د صلح په نوم دغه خبرې په داسې حال کېږي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ په نږدې یو کې شو خبرو کې امریکا وایي لوی پرمختګ شوی، خو په دغه خبرو کې هم د افغانستان حکومتي استازي بهر ساتل شوی وو. افغان طالبان د صدر اشرف غنی حکومت سره نیخ په نیغه خبرې کول نه غواړي او د کابل حکومت د امریکا ګوډاګۍ بلي. د طالبانو یو ویان 13 ورځې وایس اف امریکا ته تایید کړي چې د طالبانو د قطر دفتر نه بعد دوی په نمائندګۍ شیر محمد عباس تانگزی په مشرۍ کې یو پد ماسکو ته خبرو کې د برخه اخستو لپاره ځي. تیر وار د افغان حکومت لخوا د نیوکو وروستو روس دی وار خپل ځان د دغه خبرو نه بهر ساتلی دی. سیړنکار فکر کوي چې دغه لانجمنې خبرې د روس او امریکا ترمنځ د ژورې دښمنۍ په نتیجه کې رامنځته کیږي، خو په کابل کې د روس سفارتخانې لخوا د دې وضاحت په یو بیانیه کې شوې چې دا غونډه په روس کې د افغانانو یوې ټولنې لخوا ترتیب شوې چې مقصد یې په افغانستان کې سولې ته لار هوارول دي. د افغانستان د صدر اشرف غنی په اتحادي حکومت نیوکې کوونکي د دې پلاوي 38 کسانو کې خزه یو شمیر ستر پخوانی مشران، صدرتی کاندیدان، پارلماني غړي او قبایلی مشران شامل دي. د افغانستان پخوانی صدر حامد کرزی، د قومي سلامتیا سلاکار حنیف اتمر، څوک چې د صدر اشرف غنی پر ضد راتلونکي صدرتی ټاکنو کې کاندید هم دی، محمد محقق، پخوانی والی محمد اسماعیل خان، عطا محمد نور، چاچی کال 1991 کې د روس خلاف جګړه کې ستر رول لوبولی دی، پلاوی کې شامل دي چې ماسکو ته سفر کوي. د افغان پلاوی لخوا جاری شوی بیانیه کې نه یا سه شنبه د ورځې ناشته افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو لومړی پړاو بلل شوی دی. په بیانیه کې ویل شوی دی چې موږ امید کوو دغه ناشته به قومي او سیمه ایز صلاحکاري او افغانستان کې د امریکا لخوا د سولې کوششونو تمرسته وکړي او توله به یې کړي. د بیانیه کې په افغان حکومت هم غږ شوی دی چې افغانستان کې دایمي امن لپاره خپل مثبت رول ولوبوي. د افغانستان خارجه وزارت وایان صبغت احمدی خبریالانو ته په کابل کې په دغه اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل، داسې غونډې به موږ چرته هم سولې ته ونه رسوي او دا صرف یو سیاسي ډرامه ده. افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا خصوصي استاد زلمی خلیلزاد به د روانې میاشتې په 25مه نیټه یو وار بیا د افغان طالبانو سره په قطر دوها کې ناشته کوي. 13 میاشت شپږ ورځې په قطر کې پرله پسې ناستې د افغان طالبانو او امریکا د استازي ترمنځ وشوې. د افغان طالبانو په نمائندګۍ عباس تانگزی او زلمی خلیلزاد ترمنځ د خبرو وروستو جاری شوي بیانیه کې ویلې شوي وو چې دواړه خواوې په خبرو کې سولې ته نږدې شوې دي. په یو بیانیه کې ویلې شوي وو چې یو داسې جوړجاړي ته نږدې شوي چې امریکا به خپل عسکر د افغانستان څخه وباسي، خو په ځواب کې به طالبان دا خبره یقیني کوي چې د افغانستان خاوره به د امریکا یا د دوی د ملګرو ملکونو خلاف نه کارول کیږي. خو خلیلزاد په دې خبره څه ونه ویل چې په افغانستان کې به کله مکمله ډزبندي کیږي او دا چې د افغانانو ترمنځ به د قومي روغې جوړې خبرې څنګه مخ په وړاندې ځي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
وایس اف امریکا دیوا سره نه نیم ساعت خبری خبرونه ده. خبرونه کې استاد مطبوعاتي کتنه وړاندې کوو. مطبوعاتو ته کتنه کړې ده مختار خلیل صاحب.
په افغانستان کې د جنگ د ختمولو لپاره د امریکای د خصوصي نماینده د زلمی خلیلزاد او د طالبانو ترمنځ د روانو خبرو اترو په حق لنن هم د نړۍ او د امریکای اخبارونو مختلف قسمه ریپورتونه خواره کړي دي. په دې موضوع نن د امریکای په مشهور اخبار نیویارک ټایمز کې د نامتو لیکوال او د تجزیه نگار د راډ نارډلینډ یو تفصیلي تجزیاتي رپورټ خور شوی دی. د رپورټ سرخط ته آیا د افغانستان د جنگ د ختمولو دا صحیح وخت دی؟ ډیر ماهران دی فکر اخیستی دی چې امریکا افغانستان کې هم هغه غلطۍ کوي کمی چې په ویتنام کې کړی دی. راډ نارډلینډ د خپل تجزیاتي رپورټ په شروع کې لیکلی دی چې د کال 2014 پورې د ویتنام جنگ د امریکې د تاریخ د ټولو نه اوږد جنگ یادېدو، خو د کال 2014 نه پس د افغانستان جنگ د امریکې د ټولو نه اوږد جنگ جوړ شوی دی. رپورټ زیاتوي چې نن سبا د ویتنام او د افغانستان د جنگونو په تقابلي جایزه بحثونه روان دي، او په دې بحثونو کې هغه مشران هم شامل دي چې تیرو کلونو کې د امریکې حکومت د مختلفو فرایضو سرته د رسولو دپاره افغانستان ته لیږلي وو. په دوی کې یو د امریکې پخوانی سفارتکار ریان کروکر دی، څوک چې دوه ځله افغانستان کې د امریکې سفیر پاتې شوی دی. دی وایي چې نن سبا طالبانو سره د زلمی خلیلزاد خبرې اترې ما ته ډېره موده وړاندې پیرس کې د ویتنام د امن خبرو اترو یادګیرنه راکوي. ریان کروکر وایي چې د زلمی خلیلزاد افغان طالبانو سره په دوحا کې خبرې اترې په 26 جنوري ختمې شوې دي، او د دوی په خپلو کې دا بنیادی روغه راغلی ده چې که افغان طالبان دا ضمانت ورکوي چې ترهګرو ته به د افغانستان د خاورې نه په امریکا د حملې کولو اجازت نه ورکوي، نو امریکني فوجونه به افغانستان نه اوستې شي. خو ښاغلی کروکر وایي چې د امریکې په حواله ماته دا روغه سډیره معتبره روغه نه ښکاري، بلکې زه به دا وایم چې د امریکنو فوجونو د وستو د پاره دا لوزنامه اسې لړل تپل دي. نیویارک ټایمز لیکي چې د دانشورانو په نظر کې د افغانستان د جنگ د ویتنام جنگ سره موازنه نشي کېدی، ځکه چې د دوی په قول د ویتنام جنگ د لویو عالمی طاقتونو په مینس کې د سوړ جنگ په دور کې شروع شوی و، او په دې کې لوی طاقتونه د یو بل په مقابله کې ولاړو. بل دا چې تاریخي او جغرافیایي لحاظ سره هم افغانستان او ویتنام د یو بل نه جدا دي. درېمه دا چې ویتنام ته امریکې خپل 15 لک فوج لیږلی و، هر کله چې افغانستان ته 1 لک فوج لیږلی شوی و. خو بیا هم افغانستان کې پاتې شوي ځینې سفیران او جرنیلان په ډیرو خبرو کې د افغانستان او د ویتنام جنگ د امریکې د پاره یو شان ګڼي. کارل ایکنبری 2 کاله په افغانستان کې د امریکنو فوجونو کمانډر، او هغې نه پس 2 کاله بیا د امریکې سفیر پاتې شوی دی. دی وایي چې ویتنام او افغانستان کې دا یو قدر مشترک دی چې دواړو ملکونو کې د یو داسې قومي فوج جوړول مسله وه چې هغه په دواړو ملکونو کې د کمزوري او د رشوت خور حکومت بشپړه تحفظ وکړی شي. راډ نارډلینډ نیویارک ټایمز کې چاپ شوی خپل تجزیاتي رپورټ کې نور لیکلی دي چې ښاغلی ریان کروکر د هغو مشرانو ځینې دی چا سره چې دا فکر مل دی چې صدر ټرمپ افغانستان نه وتل غواړي، او دا پروا نه کوي چې په تادی سره افغانستان نه په وتو به د تیرو 19 کالو په جنگ کې شوې کامیابی خوري ایری شي. ریان کروکر وایي چې د 19 کالو په جنگ کې امریکې او افغان حکومت زما په خیال صرف کمقل او ناراسته طالبان جنگیالي وجلی دي، خو نن سبا چې د طالبانو په صفونو کې کم جنگیالي کمربسته ولاړ دي دا سخت جانه دي او ځانونه جنگ ته وقف کړی دي. نیویارک ټایمز د خپل تجزیاتي رپورټ په اخیر کې لیکي چې په افغانستان کې د کال 2012 نه تر کال 2014 پورې پاتې شوی یو بل امریکایي سفیر جیمز کینینګم وایي زدا نه منم چې صدر ټرمپ به افغانستان نه امریکني فوجونه وباسي. اگر که صدر ټرمپ او واشنگټن کې د سره ناز د جخت ملګري د زړه نه غواړي چې افغانستان نه راوځي، خو حقایق او حالات امریکې له د وتو اجازه نه ورکوي.
د واشنگټن دی او تاسو ډیوا اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی شئ. دا ویب پانی پتا دا voadivanews.com، ٹویٹر @voadiva،
وایس اف امریکا دیوا. دا امریکا صدر ډونلډ ټرمپ د اتوار یک شنبه په ورځ د امریکا د سی بی ایس ټی وی سره یو مرکه کړې، او په دې مرکه کې صدر ډونلډ ترامپ د امریکا د کورنۍ لانجو تر څنګ یو شمیر نړیوالو او د امریکا په خارجي اړیکو هم تفصیلي خبرې کړې دي. په دې مرکه کې د امریکا صدر ډونلډ ترامپ د وینزویلا په اړه هم ویل دي چې کېدای سي او ممکنه ده چې هلته د امریکا فوزي مداخلت وکړای سي. تفصیلات ماوش جلیل په یو راپور کې راکوي.
د امریکا صدر ډونلډ ترامپ د اتوار په ورځ ویل دي چې په وینزویلا کې د امریکا پوځي مداخلت امکان لري. د امریکا سی بی ایس ٹی وی سره یوې مرکې کې صدر ټرمپ په دې اړه نور تفصیل وړاندې کولو نه ډډه وکړه چې هغه کوم حالات کې دي شي چې امریکا په دې وهڅوي چې خپل ځواکونه د سویلي امریکایي هیواد ته واستوي. امریکا او نورو غربي هیوادونو په وینزویلا فشار اچولی چې صدر نیکولس مادورو دې د څوکۍ لري شکړي او د اپوزیشن مشر وان ګویډو ملاتړ کوي چې د هیواد موقتی صدر جوړ کړي شي. خروس خبرداری کړي چې د دې مداخلت نتیجې به تباہ کون وي. صدر ټرمپ ویلي چې یو څو میاشتې وړاندې د اپوزیشن مشر وان ګویډو لخوا د ملاقات خواست ته انکار کړی وو ځکه چې هغه وخت په وینزویلا کې حالات ډیر خراب وو. د آسٹری چانسلر سیبسٹین کورس په ټویټر ویلي دي چې د وان ګویډو سره ملاقات کړي او د ته ویلي چې د جمهوریت پر ځای کولو په لړ کې د سره پوره مرستې به کوي. هغلی کورس نور زیاته کړه چې صدر نیکولس مادورو د آزاد او شفافې ټاکنې کولو د یورپی یونین غږ ته جواب ورنه کړو نو موږ به وان ګویډو د وینزویلا موقتی صدر په توګه ومنو. د ټرمپ انتظامیه تیرونه د وینزویلا د تیلو حکومتي کمپنۍ باندې بندیزونه لګولي وو کوم چې د دوایانو او د غذایی کمی ښکار د هواد لپاره د آمدن یوه مهمه ذریعه ده. د اپوزیشن مشر وان ګویډو د تیر خالی پورس خپل مرستیالانو ته ویلي وو چې اپوزیشن به په برازیل او کولمبیا کې بشري مرستې راټولول پیل کړي او په پوځ یې غږ کړي چې دې مرستو ته هیواد ته د راوستو اجازه ورکړي. امریکا هم ویلي چې د ښاغلي ګویډو په خواست په وینزویلا ته امداد رسول شروع کړي خو صدر مادورو د امداد قبلولو نه انکار کړی ځکه چې د ده په فکر د امداد سره به د امریکا پوځي مداخلت لپاره لاره هواره شي. د وینزویلا صدر نیکولس مادورو چې د اقتصاد نسکورېدل او د وینزویلا ملیونونو خلکو هیواد پرېښودل یې لیدلی دي د روس، چین او ترکی مضبوط ملاتړ او د پوځ مهمې مرستې لري خو د تیر خالی په ورځ د پوځ دوه ستر مشرانو او یو سفیر د مادورو ملاتړ نه په شا شوي او ښاغلي ګویډو یې د موقتی صدر په توګه منلې. ښاغلي ګویډو وایس آف امریکا سره یوې مرکې په وخت ویلي دي چې لوړپوړي پوځي چارواکو ته یې بخښنه او ضمانت وړاندې کړې چې د واک د ناجایزه قبضه دې ختمه کړي. دا لا واضح نه ده چې ښاغلي ګویډو څومره پوځي ملاتړ لري.
وایس آف امریکا دی وډه تاسو خبرونه کې اوس یو راپور وړاندې کوو د ربا په اړه چې د موسیقي والا ده او زیاتره د پښتنو په موسیقي کې زیات کارول کیږي او په ویکیپیډیا نومي د انټرنیټ یو پاڼه کې په دې اړه لیکل شوی دی چې دا د عربو د وخت راهیسې یا د عرب په موسیقي کې زیات کارول کیږي خو په پېښور کې د کالج دوه زده کوونکي بیا په دې اړه څېړنه کړې ده او هغه دا وایي چې رباب د پښتنو د موسیقي آله ده او په سوونو کلونو راهیسې د پښتنو د موسیقي یوه برخه ده. د دې دواړو زده کوونکو سره د ډیوا خبریال ارشد مومند خبرې کړې.
زمانم وقاص وقاص خان دے دا گورنمنٹ سپیر سائنس کالج دا مونگ بی ایس کڑے دے او دا پروجیکٹ پتورم دا رباب باندې ریسرچ کڑے دے
او زمونگ دا ریسرچ کم ٹاپک تے غدی رباب از ا میوزیکل انسٹرومنٹ وِد سپیشل ریفرنس ٹو اٹس یوز ان پختون سوسائٹی او پختون ٹولنے کی دا رباب کردار سے دے دا زمونگ دا بی ایس ریسرچ او ما وقاص ارمان زما دا شاعر ملگری مونگ دا ہس او کڑا چی ولی نا پر رباب باندې کار نہ دے شی وچ دا کارو کو چی غا دا رباب تاریخ ہوندی کو دا رباب چی کم سمره تاریخ ته اغه سره در باب چې کم کردار دی په پښتنه ټولنه کې د غار سمون خوندې کړل او زمونږ د ریسرچ دوه سوالونه هغه دوه سوالات دغه و چې د رباب کلتوري رول سره کلچر رول سره په پښتنه ټولنه کې ور سره دویم چې کوم سوال هغه دار چې په موسیقي سره ول دی په پښتنه ټولنه کې د رباب چې مونږ ویکیپیډیا ګوګل کې دا وګورو ډیر خلک دا وایي هغه دا وایي چې رباب یې زین عربی انسټرومنت هغه دا وایي چې رباب د عربیانو دی نو هغه دا حواله ورکوي چې د رباب چې د رباب نه وتی رباب مین چې پلی وي تبو خو مونږ دغه خبر رد کو. مونږ خپل دلیلونه راوړی دي ناغه ثبوتونه مونږ سره دي. مونږ دا وایو چې رباب د پښتنو دی. رباب چې کوم دی دا د پښتو ټکو د روح او باب نه وتی دی. یعنی رباب چې ری روح باب د خلکو اوریدونکو چې کوم دغه دی روح پورې کوزیږي دی دغه غږ. او دغه حوالی ورسره مونږ دغه حوالی راوړی دي چې رباب د تیر شپږ سوه کالو راسي پښتنو سره دی. دغه رنګ کې بل مثال یې چا سره نشته دی چې هغوی سره شپږ سوه کالو تاریخ وي. دغسې زمونږ د رباب چې کوم سټرکچر دی ساخت دی دغه حوالی سره مونږ دا ویلی شو. دغه چې مونږ کوم ثبوتونه راوړي هغه داری چې د رباب ټول ناول لوی ثبوت خو داری چې دا پښتنو ډېر که عربیک وي ځکه چې دا شاتوت نه جوړ دی او شاتوت په پښتنه سیمه کې ډېر زیات دی او عربیک چې دی هغه کجور دی دغه دی دغه حوالی دی د ټول لوی ثبوت خو دا ساخت دی چې دا د پښتنو خپل دی.
زمون خو سلیکشن هم دا مقصد د دې ټاپک چې مطلب مونږ پښتنو ته وخایو چې دا رباب چې کوم دی دا د پښتون دی. کله نه چې زمونږ حجره ده د هغه وخت نه دا رباب دی. نو مونږ ډیر کوشش وکړو اول کې مونږ ته ډیر زیات مشکلات وو. ډیر ټیچران چې کوم پروفیسران هغه انکرج کړو نور مرګري او په مزه مزه کار شروع کړو ډیر ښه کار شو.
مونږ دا وکتل چې مونږ کله ریسرچ ډیټا کلیکشن کولو د رباب باندې هیڅ ډیټا نه و. نو دغه ګټه به راتلونکي چې کوم طالب علمان دي هغوی چې په موسیقۍ یا په رباب باندې ریسرچ کوي هغوی له به دا ګټه ورکوي چې مخکې په رباب باندې کار شوی دی د رباب چې کوم تاریخ دی هغه خوندي شوی دی د رباب چې کوم دغسې نور چې کوم آرټیکلس دي هغه ټول مونږ راغونډ کړي دي. دغه چې راتلونکي کوم سټوډنټس دي هغوی ته به دا ګټه ورکوي.
مونږ ته مشکلات ډېر زیات پیدا شوي دي. اکثر چې مونږ به چې کوم کتابونه وکته کتابونو کې مونږ ته حوالې نه دي ملاو شوي او بل انټرنیټ ویکیپیډیا باندې هغه هم داسې سپیسیفک ډیفینیشن وغیرہ د رباب نه وو. صرف همدا خبره کېدل چې دا د رباب مطلب د عرب دی او دا هلته نه راغلی خو دا چې کوم دی مونږ ثابته کړه چې دا د پښتون دی او د پښتنو دی دا رباب.
دغه هڅه وکړه چې ولې نه دنیا ته دا وښایو چې مونږ امن خوښوونکي خلک یو. مونږ د ټوپک خلک نه یو مونږ د رباب خلک یو. دغه هڅه مو کړه. رباب د امن ساز دی د مینې ساز دی. رباب ژوند ورکوي خوشحالي ورکوي او ټوپک چې کوم دی هغه نفرت خوري هغه ژوند لري کوي هغه بېزاري ده. مونږ د تیرو سکالو راسې یو خو په دې سیمه کې دغسې خلک وو په مونږ باندې چې هغې د رباب او د موسیقۍ نه مونږ لرې کړو. زمونږ فنکاران یې وشړل. زمونږ هغه چې کوم تاریخ و زمونږ کلتور و هغې ته نقصان رسولو کوشش کولو. خو اوس دغه مونږ وایو چې مونږ د امن خلک یو مونږ د رباب خلک یو او دغه هڅه مو کړه چې واپس مونږ نړۍ ته وښایو چې مونږ د رباب خلک یو.
ته د ټوپک اوږې ته واچوه مرګونه کوه. ته د ټوپک اوږې ته واچوه مرګونه کوه. زه نغمه ګر یمه د امن زه رباب ساتمه. بل یو شیر چې ولا کما جماعت ته رباب رانوړو نو دا دی جماعت ته دې سړی ولې ټوپک راوړی دی.
وایس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے